سلام نو وخت مو بخیر خرغلاست د مه خبرونه ته مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب د لرفو خبرونه ټاکل شوې ده چې د طالبان د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال مل عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د کازان په شپاړس اقتصادي فورم کې د ګډون په موخه تاتارستان جمهوریت ته سفر وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو په وزارت کې وی سرچینې چې نوې غوښتنې موخه شي ازادي راډیو ته وایي چې د کازان غونډې تر څنګ به د افغانستان او روسیې د اقتصادي مشترک کمیسیون غونډه هم جوړه شي. د کازان غونډه چې د روسیې او اسلامي نړۍ د غونډې په نوم هم یادیږي د مې په 12مه پیل شوې ده چې د دې میاشتې تر 13مې به دوام وکړي. د کازان فورم یو اقتصادي نړیواله غونډه ده چې هر کال د روسیې په کوربتوب جوړیږي چې هدف یې د روسیې او د اکثره آسیایي هیوادونو ترمنځ د تجارتي او اقتصادي اړیکو پراختیا ده په ځانګړي ډول د اسلامي همکارۍ د سازمان له غړي هیوادونو سره. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي د منځنۍ آسیا لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي سره د افغانستان او سیمې پر امنیت خبرې کړي دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په روپی وبین کې ویل چې عصمت الله ارکاشف او د اودارز سپرس استربرس په افغانستان کې له بشري بحران سره د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کړې دي. دوی همداراز د ترمیز بندر له لارې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو موضوع وڅېړله. اروپایي ټولنې ویلي دي چې د منځنۍ آسیا لپاره د دوی ځانګړي استازي په دې غونډه کې د افغانستان په راغنده خبرو ته علاقمندي ښکاره کړې ده. د هند په احمد آباد ښار کې ښاري چارواکو د اوړي د ګرمۍ هوا د اغیزو د کمولو لپاره د بس په تمځایونو کې له واښو جوړې شوې پردې او د اوبو شیندونکي نصب کړي دي. پردې سربیره د فلزي چت لرونکو کورونو بامونه په روښانه رنګونو رنګ شوي سو لږه ګرمي جذب کړي. دغه ساده خو موثره اقدامات د کورونو دننه تودوخه تر 50 درجو پورې راټیټه کړې او خلکو ته د راحتۍ زمینه برابره کړې ده. دغه طرح په 2013 کال کې وړاندې شوې او اوس په ټوله هند کې او جنوبي آسیا کې په روغتونونو او دولتي ادارو کې عملي کیږي. د تودوخه زیاتوالی په هند کې د میلیونونو خلکو لپاره وجودي ستونزه ده. په احمد آباد ښار کې د سکل د هوا تودوخه 2.5 درجه سانتي ګراد ته رسیدلې ده. لکه مرګونه د تودوخه څپې وروسته چې په 2013 کال کې راغله ول دیار لزه خزيات د 2000 ډیر کسان ژوند واخیست. احمد آباد ښار په جنوبي آسیا کې د ګرمۍ پر وړاندې لمړنه اقدام پلان جوړ کړ چې اوس یې په ټوله هند کې هم د وی بیل کپتوګه عملي کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي دای با سبا د می په 15مه د ترکیې په پلازمینه انقره کې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدنې لپاره انتظار بسی او یوازې به له خپل روسي سیال سره مخامخ وګوري له نور روسي چارواکو سره نه. زلنسکی پرون په کیف کې خبر اعلان تویل چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ ته هم چې اوس د منځنۍ ختیځ په سفر دی په دې خبرو کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې دا د دې لپاره چې سپینه ماڼۍ او د اوکراین اروپایي متحدینه څه کوي چې له نړیوالې دومې جګړې راوروسته د اروپا تر ټولو لویه خونړۍ جګړه پای ته رسوي. بل ورته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې ویل چې روانه اونۍ په ترکیه کې د اوکراین او روسیې ترمنځ احتمالي خبرې اترې ښایي ښې پایلې ولري. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو به دغه لوړ پوړو امریکایي چارواکو په ډله کې وي چې د اوکراین پر وړاندې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرو اترو لپاره ترکیې ته سفر کوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه کې له احترامات مې قبول کې کډر مونږ او ګلری ځکون کو زبرښنا مخاري او زربي هم تاسو ټول ته شرغلاس مهم د جغرافیه مضمون اووم ټولګي شپږم لوسته هله من دیم چې تاسو ټول کډر مونږ او ګلری ځکون کې برتر او جوړه صحت مند او سړي د صحت چمې بوم پتنوي درنه ګلری ځکون کو لکه سرنګ چې زمو راسته د نن ورځې مضمون جغرافیه اووم ټولګي کتاب شپږم لوسته نو هله من دیم تاسو ټول کډر مونږ ځکون کې د لوستر پای پرې رسره ملکیه وکړي او ورسره ځکړي کډر مونږ ځکون کو د تل پسې دیو سره به هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې تاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کړئ، تاسو ټول قدر منځ ته کوئ کې باید له خپلو ځانو سره د جغرافیه مضمون کتابچا او قلمونه ولري، ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړئ. درنو او ګلډیز د کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله. صفحه په کتاب کې له اووه دېرشمې نه پیل بیا تر شپږشتمې سپې پورې. همچنان قدرمن او ګلریز د کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هماغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ او تاسو اړوند بحث به لرو عبارت دي. لومړی، د افغانستان سیندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله. دویم، د افغانستان د نورو حوزو سیندونه. دریم، د افغانستان د جهیلونو په اړه څه پوهیږئ؟ دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو بشپړه معلومات ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو د دقت او توجه په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ. قدرمن او ګلالي زده کوونکو، اوس هم د لوست د پیل شېبو ته رسېدلي یو. لومړی موږ او تاسو د افغانستان سیندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله په هکله ولو. درنو او ګلالي زده کوونکو، لکه څنګه چې موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې د غرونو پر لوست باندې بحث وکړ چې هغه سطحې چې د ځمکې څخه لوړې اوسېږي او زیات شمېر غرونه پکې موجود اوسېږي، په هغه سطحو کې همیشه دایمي واورې موجودې دي. یعنې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کوم چې کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده، دغه لوړی سطحې چې د هېواد په ډېرو زیات شمېر غرونه چې موجود دي، په دغو کې دایمي واورې موجودې دي چې دغه واورې د کال په اوږدو کې اوبه کېږي. د تودوخې د درجې د زیاتوالي له امله څخه دغه واورې په اوبو باندې بدلېږي، او د دغو واورو څخه سیندونه د سیندونو لپاره د اوبو سرچینې جوړېږي چې دغه سیندونه له دغه سرچینې چې دي لږې دي او اوبه یې د دې څخه اخلي. همچنان د لارې په اوږدو کې د سوناوو اوبه ورسره یوځای کېږي. کله چې دغه سوناوي اوبه یو د بل سره یوځای شي، نو د سیندونه په قرار قرار شکل سره لویږي او د اوبو کچه یې زیاتېږي. څرنګه چې موږ او تاسو ټول په دې پوهیږو، زموږ ګران هېواد افغانستان ټول سیندونه له لوړو غرونو څخه سرچینې اخیستي دي. له دې سرچینې اخلي، نو په هغو سیمو کې چې سیندونه زور زیات وي، په هغو کې د هغوی زور زیات واوسېږي، نو په زیات اندازه سره د اوبو د برېښنا انرژي د تولید قوت لري او هلته د برېښنا تولید وي، او همچنان هغه سیمې زیاتې زرغونې وي، او همچنان هلته خلک د اوبو سهولت ورته برابر وي، او هر هغه سیم چې په 2 کیلومتری کې دی ته پراتی دي، د دوی اوږدوالی د څو برېښنایي بندونو سره جوړښت امکان لري، او همچنان زیات شمېر سیندونه چې دي د افغانستان کې چې موقعیت لري، په دغه افغانستان کې دغه زیاتره سیندونه کې د بیړۍ د چلولو ور هم دي. یعنی په دغو سیندونه کې بیړۍ هم چلول کېدای شي، همدارنګه د اوبو څخه په کرنه او کبانو په لیونه کې هم ګټه اخیستل کېږي. د دې ترڅنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، لوی سیندونه عموما مرستلانې څانګې لري چې د نورو سیندونو څخه دی سرچینه اخلي. د هغوی د دې مرستلانې څانګې وي دي، او دا سیندونه شی او کینې غاړې کې بهیږي چې هم رسته طرف ته بهیږي او هم چپه طرف ته بهیږي، او په پای کې اوبه د لوی سیندونو سره یوځای کیږي. کله چې دا د لوی سیندونو سره د دې اوبه ځای شي، نو لوی سیندونو سره د دې کوچني سیندونو د اوبو یوځای کېدل د سیندونو د سیستم په نامه سره یادیږي، چې دغه سیستمونه چې دي په خپل جغرافیه پوهانو پر څو مختلفو برخو باندې ویشلې دي. چې جغرافیه پوهانو د افغانستان رواني اوبه په 15 اوبلرونکو حوزو باندې ویشلې دي، چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ حوزه د کابل د حوزې سندونه دي، دویمه حوزه د امو د حوزې سندونه دي، دریمه حوزه د هلمند د حوزې سندونه دي، څلورمه حوزه د حریرو د حوزې سندونه دي، پنځمه په خپل د تړلي حوزو سندونه دي. چې یو یو ویزه تاسو ته ماز په لاند او خلص ډول سره تشریح کوم. درنو زده کوونکو، لومړی موږ او تاسو د کابل د حوزې سندونه لولو. د دې حوزې ډېر لوی سند د کابل سند دی چې د پغمان د غر د اونۍ له کندو څخه سرچینه اخلي او لویدي څخه ختیځ پر لور باندې بهیږي، چې د کابل شهر او لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه تویږي. او همچنان دویمه چې دي هغه په خپل د امو د حوزې سندونه دي، چې د امو حوزې سندونه د یونانیانو د د اکسواس او د عربانو د جیهون په نوم یاد کړی دی چې د دې سیمو ډیر لوی سیندونه دي چې له کوچني پامیر څخه سرچینې اخلي او د دار ایل په جهیل کې تویږي. دا سیند د زرکول څخه تر حماق پورې 1200 کیلومتره په اوږدوالي د افغانستان او تاجکستان او ازبکستان ترکمنستان جمهوریتونو ترمنځ طبیعي پولې جوړوي. او همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو د دې سیندونو مرستالیان د افغانستان له خاورې څخه د کندوز د کنکچی سیندونه دي. همچنان قدرمنو او درنو زده کوونکو دریم د هلمند د حوزې سیندونه دي چې دا سیندونه د افغانستان ډیر لوی او اوږد سیند دی. د هلمند سیند د افغانستان یو له لویو او اوږدو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د پغمان د غره د داونی د کوتل له لویدیځو لمنو څخه سرچینه اخلي او د سویل لویدیځ پر لور باندې بهیږي او اوږدوالی یې 400 کیلومتره دی. یعنې د دې اوږدوالی دومره زیاتې مرستالیان یې د موساقله، ارغنداو، ترنک او ارغستان سیندونه دي. یعنې د دې مرستالیان سیندونه چې دي هغه موساقله سیند دی، ارغنداو دی، ترنک دی او ارغستان سیندونه دي. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو څلورم سیند چې دی د هریرود د حوزې سیندونه دي چې د هریرود حوزې سیندونه ډیر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د بابا غر له لویدیځ څخه سرچینه اخلي او له ختیځ څخه د لویدیځ لور ته بهیږي. دا سیند د اسلام قلعه څخه تر ذوالفقاره پورې د افغانستان او ایران ترمنځ طبیعي پوله جوړوي. هایری رود په خپل تګ لار کې هرات ولایت سمسوروي او د دې حوزې بل مهم سیند د مرغاب سیند دی. همچنان قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو پنځم د تړلو حوزو سیند دی چې دا ډیر مهم سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. هغه سیندونه چې له لوړو غرونو سرچینې اخلي او په یوې تړلې حوزه کې د افغانستان په دننه کې بوخیږي د بل سیند سره نه یوځای کیږي. د تړلو حوزو د سیندونو په نامه سره یادیږي، یعنی دوی د نورو سیندونو سره هیڅ ارتباط نه لري. چې دغه سیندونو له جملو څخه یو په خپله د غزنی سیند دی چې د غزنی له شهر څخه لاره تیرېدو څخه وروسته د غزنی په لارو په ولاړ اوبو کې تویږي. او همچنان د دې حوزې نور سیندونه لکه د بلحاف سیند دی، د سمنګان سیند دی، د اندخوی سیند دی او د قیسیار له سیندونو څخه عبارت دي. درنو ګلریز د کونکو هله مندم چې تر دې دم پر تاسو ټول د افغانستان د اوبلرونکو حوزو سیندونو په حق معلومات ترلاسه کړی وو. سی جی وسام د لوس پراتون کې برخه کې د افغانستان د جهیلونو په اړه معلومات ولوم. درنو د کونکو پلان او خلص ډول سره وایو چې جهیل سته وای او د جهیل څخه زموږ ستاسو مقصد څه دی. همیشه دا بیان وساتي هغه ولاړی او بچی سلورو خاوته و چې او سیجه او په مینس کې او بوی د جهیل په نامه سره دی. زموږ ګران هیواد افغانستان زیات شمیر برخې تړلې حوزې لري چې دغه تړلې حوزې د جهیلونو درمایسته کېدو سبب شوی دی. او زموږ ګران هیواد مساحت له مخې څخه جهیلونه یې ځینې کوچنی دي او ځینې لوی جهیلونه دي. زموږ د ګران هیواد افغانستان کې دغه جهیلونه چې دي په بیلابیلو سیمو کې موجود دي او یو شمېر جهیلونه په لوړو سیمو کې یخچالي او اوبه څخه منځته راغلي دي او ځینې په هوارو سیمو کې د سیمو ییزو سیندونو د اوبو له تېرېدو څخه جوړې شوي دي. او په بیلابیلو نمونه سره یادیږي لکه د همون کول بلاړي اوبه او یا هم د سنور د جهیلونو په نامه سره یادیږي. همچنان د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د سیستان همون همون ولوچی د هلمند د همون یا هم د صابر همون د پوزک همون او د ګوتزیر د هیواد په سویل ویدیزه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمویزو سندونو او بوجریوی د دې همونونو غاړې د سندونو د اوبو د زیاتېدو له عمله سره توفیر کیمي. او هم چې نن دغه سندونه چې جی درنو ګللیز د کونکو د هلمند د همون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړه کړې ده چې درنګا برخه یې د افغانستان او بل برخه یې د ایران پر پوله پوری مربوط ده. یهم پر هغو پوری اړه لري. همچنان درنو ګلالیز د کونکو د لوس په دې برخه کې د شیوا جهیل او د زرکول جهیل په حق معلومات ولو چې د شیوا جهیل چې په خپل د بدخشان په ولایت کې موقعیت لري او د دې جهیل اوبه چې ډیر زیات پاکې، رونې او صفا اوبه دي. او همچنان په ژمي کې مخ کنګل وي، کنګل کیږي ځکه زیات یخ وي، نو په همدې خاطر سره د دې جهیل مخ چې وي کنګل کیږي. او شیوا جهیل د سمندر له سطحې څخه 3500 متره لوړوالی لري. همچنان د زرکول جهیل چې دی، د زرکول جهیل د افغانستان یو له پرمختللو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې د زرکول کل جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی، موقعیت لري. او دا جهیل چې دی د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینې جوړوي، چې د دې لومړنۍ منبع ګڼل کېږي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې اوږدوالی چې دی 10 کیلومتره، او سور یې 4.5 کیلومتره پورې رسیږي. همچنان دغه جهیل چې دی یخچالي جهیل دی، ځکه یخ دی او د کال په ډیرو وختونو کې یې اوبه منجمدي او کنګل وي، ځکه په هغه سیمو کې چې دغه جهیل موجود دی، هغه سیمې چې دي لوړې سطحې چې موږ تاسو ته پوهیږو، لوړې سطحې همیشه چشمي واورې پکښې اوریږي، او دغه سطح کې هوا ډیره سړه او یخه وي. نو دغه د زرکول جهیل چې دی اوبه زیاتې منجمدي او کنګل دي. همچنان درنو ګللې زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې د چکمکتین جهیل په حق لولو، چې دا جهیل چې دی د افغانستان یو له هغو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د پامیر سره نږدې موقعیت لري. په پامیر کې موقعیت لري، هلته وجود دی، او له دې جهیل څخه د وهان سیند سرچینه اخلي. دغه جهیل په خپله د وهان د سیند منبع ګڼل کیږي، او دا جهیل اوږدوالی 10 کیلومتره او سور 2.5 کیلومتره شاوخوا دی. او همچنان دا جهیل شاوخوا چې ده، د چاپریال دغه شاوخوا کوم ګراوند چې دی ډیر زیات شین او سمسور دی، زرغون د چاپریال لري، او د قرغز خلک د سرویو لپاره یې ښه سرځایونه هم جوړ کړي دي، یعنی د ښو سرځایونو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان درنو ګلالیز د کوونکو، اخیرنۍ چخیل شری هغه په خپل د افغانستان د غزنی ولاړې اوبه دي، کوم چې د غزنی ولاړې اوبه د غزنی ولایت په سویل خوا کې موقعیت لري، او د غزنی سیند کې تویږي دغه اوبه. د دې چخیل اوبه ښه خوند لري، له شورونو اوبو له جملو څخه شمېرل کیږي، او دغه د هرات د مالګین چخیل د افغانستان او ایران د پولې ترمنځ موقعیت لري. اوبه یې مالګینې دي، او له هغه څخه مالګه لاسته راوړل کیږي، یعنی یو ډول رسوب کوي چې دغه رسوب څخه مالګه لاسته راوړل کیږي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، یو شمېر طبیعي بندونه چې سیمه ییز جهلونه یې جوړ کړي دي، هم زموږ په هیواد کې موجود دي، چې ډېر ښکلي او زړه راښکونکي منظرې لري، لکه د بامیان ولایت کې د خیبت، پامیر او جستل، پودین او ذوالفقار بندونه چې دي، دا ټول بندونه د امیر په نامه سره یادیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پر موږ تاسو د افغانستان د جهیلونو په حق معلومات لاسته راوړل، لکه دا چې تاسو پوسیو اوسېږي. اوس هم د لوس پر اتلونکي برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو، چې تاسو ټول درنو زده کوونکو به د کورنۍ دندې په توګه سره دغه پوښتنو ته ځواب وایست. لومړنۍ پوښتنه، د افغانستان د سیندونو نمونه واخلئ. دویم، د لوړو او چټو برخو جهیلونو سره څه توپیر لري یو د بل سره؟ دریمه پوښتنه، جهیلونه په کومو نمونه او اصطلاحاتو سره یادیږي؟ تاسو ټول درنه زده کوونکو به همدغو پوښتنو ته ځواب ورکوئ. نور درنه زده کوونکو، زما تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې تاسو ټول پرې پوه شئ اوسېږي او یو څه مزده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پر چې زه تاسو په درنه حضور کې ازریږم، د الله په امان شه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اوس په لحمن شیطان رجی، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکله او احترامات متبول کی قدر منو ګلری زکون کو زبرش رقم فار یو زره هم تاسو ټول ته شرف واس پم د اتم ټولګي جغرافي مضمون شپږم لوستم. هله من د یم چې تاسو ټول قدر منو ګلری زکون کی برتر او غوړو صحت مند او سړي او د صحت چمه بم پټن. کارمن زکون کوز مرستاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع د اروپا د قانون او صنایعو په حق له سپوهیږي. کتاب صفحاله نه دیشي مینه پر بیا تر شپږ سلوشتې مې سپېپریم. همدارنګ کارمن وګړي زکون کوز مرستاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دي: لومړی، د اروپا د قانون او صنایعو په حق له سپوهیږي. دویم، د اروپا د لوی وچې د ترانسپورت په حق له سپوهیږي. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به مرستاسو په لوست ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو کارمن وګړي زکون کو د پرتو جو دکات په هیله ما هیله د چې د لوستر پایپر رسنه ملتیا وکړي او یو څه ذکرې. خوږه بللی زده کوونکو د لوست په شبو کې لومړی مراجع تاسو د اوروفا د قانون او صنایعو په حق له معلومات لولو. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مراجع تاسو د اوروفا د لوی وچی د اقتصادي جغرافیې، بشري جغرافیې او هم چنان د دې تر څنګ د اوروفا د لوی وچی د دین او مذهب په حق له معلومات لاسته راوړل، نن ورځ مراجع تاسو د اوروفا د لوی وچی د قانون او صنایعو په حق له معلومات لاسته راوړل. لومړی سر کې مراجع تاسو د اوروفا د لوی وچی د قانون په حق له معلومات لولو. خوږه زده کوونکو د اوروفا د لوی وچی د موقعیت لحاظ څخه اروپا لوی وچه یو له هغو لوی وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د ځمکې لاندې زیرمو له خوا څخه شتمنه نه ده، یعنی د ځمکې لاندې کومې زیرمې چې دي په زیاته کچه سره نه لري. او دغه حالت د اروپایي هیوادونو له خوا څخه د درېمې نړۍ د هیوادونو د استعمار او ښکېلاک یو لامل و، ځکه د اروپا هیوادونو په خوا د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره داسې وسایل نه درلودل تر څو دوی وکولی شي خپلې اړتیاوې او ورځني اړتیاوې سرته ورسوي. نو دوی د نورو لوی وچو د مستعمر کولو ته مخه کړله او غوښتنه یې تر څو هغوی تر خپل ولکې لاندې راوړي. او همدارنګه د اروپا د لوی وچې د پراختیا چې د دغه اوس مهال چې کوم پراختیا کړې ده څومره وړې کړې ده، دا د نورو هیوادونو له هغې ډلې څخه چې دي کوم چې د آسیایي او افریقایي هیوادونو او د زیرمو راټولولو څخه پرته ناشونی وه. یعنی دوی که څه هم دوی دغه زیرمې نه درلودلې، نو وروسته د هغوی څخه دوی په دې تلاش کې شول تر څو په نور هیوادونو تر خپل مستعمر لاندې راولي، هغوی تر خپلې ولکې لاندې راولي او د هغوی د زیرمو او کانونو په ایستلو سره دوی وکولی شي خپل هیوادونو ته پرمختګ ورکړي. دغه کوم پرمختګ چې اوس مهال اروپا هیواد کړی دی، دا د آسیایي او افریقایي هیوادونو د زیرمو په واسطه سره کړی دی. د دغو زیرمو د نشتون پرته د دوی پرمختګ ناشونی و. د دې تر څنګ درمونه وګورئ چې کوونکو د اروپا لوی وچې کې نیب چې دی، نیب د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی، یعنی په زیاته کچه سره په زیاتو سیمو کې نسته، په لږ کچه سره په د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی. خو د شمال سمندرګي د نیب تو زیرمو له کشف څخه د مخې اندازه ډیره لږ وه. یعنی په لومړي سر کې چې مخکې له دې نه چې د شمال سمندرګي کوم نیب تو زیرمې شي دي، دا کشف چې د دې څخه مخکې د دغه اندازه چې وه، د نیب تو اندازه چې وه، په ډیره کم اندازه سره و. بیا وروسته لږ څه پراختیا ومونده چې د صنایعو په پراختیا او په ځانګړي ډول سره د نقلي وسایلو په ډېرې ګټې اخیستنې سره نشي کولی چې د دې هیوادونو اړتیاوې پوره کړي. یعنې دغه کوم نیب چې دی په د دې په هیواد کې پیدا کیږي، دا دومره نه دي، دومره بسنه نه کوي تر څو د دې دغه کوم نقلي وسایل چې لکه موټرونه، موټرسایکلونه، همدارنګ الوتکې، د دغو د نیپټو په برابرولو کې، د دوی د تیلو په برابرولو کې، د دوی د پټرولو او ډیزلو په برابرولو کې دغه د نیپټو زیرمې همکاري نشي کولای، ځکه د دې کچه شته کمه ده. د لویدیځ اروپا په هیوادونو کې درنو زده کوونکو د دې پاملرنه د شمالي سمندرګي د نفت او ګاز زیرمو ته ده چې اوس د انګلستان د سیمې د ځینو نورو هیوادونو اړتیاوې تر یو حده پورې پوره کوي. د دې تر څنګ درمونه وګورئ چې کوونکو د اروپا د لوی وچې د اوسپنې او ډبرو سکرو د قانون له پلوه څخه شتمنه ده. یعنی کچیر مو راو تاسو د دې د نفت زیرمو ته وګورو، د نفت زیرمو په پرتله باندې د اروپا د اوسپنې او ډبرو سکرو قانون نه چې دی زیات دي، نو موږ ویلی شو چې اروپا لوی وچې د اوسپنې او ډبرو سکرو له پلوه څخه یو شتمنه لوی وچې له جملو څخه شمېر کیږي. او د انګلستان، روسیې، فرانسې، بلجیم، آلمان او فنلند هیوادونو د نوموړو قانونو غوره تولید کوونکو دي برخې دي کوم چې په دغو هیوادونو کې په زیاته کچه سره د اوسپنې او د ډبرو سکرو قانونه شتري او موجود دي. اوسپنه د سویډن له شمالي برخو څخه د بیړیو په وسیله سره د اروپا صنعتي سیمو ته وړل کیږي او هلته پرمختګ کړی دی. درنو خوږه زده کوونکو، تر دې دمخه پر موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د قانون او نیپټو په حال کې معلومات ولوستل. اوس هم د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د صنایعو په حق له معلومات لاسته راوړو چې اروپا لوی وچې یو له هغو لوی وچو له جملو څخه ده کوم چې له صنعتي انقلاب څخه د مخه د اروپا صنایع، لاسي صنایع، د کارګو په واسطه سره جوړېدل او وروسته بیا په ایټالیا کې د شیشې جوړول یو له مهمو صنایعو له جملو څخه دي. یعنی په لاسي صنایعو کې د دې هغه کوم لاسي صنایع چې یو په خپل کارګو په واسطه سره چې کوم شان جوړېدل، په ایټالیا کې د شیشې جوړول، په اسپانیا کې بیا د چاکوګانو جوړول دي د چاګوګانو او تورو او داسې نورو پرې کوونکو شانو لپاره او په سویدن کې بیا د ساعت جوړول یو له مهمو لسیسنه یو له جملو څخه شمېرل کیږي. په هایلند کې بیا د چینی لوښي هغه کوم چینی لوښي چې کوم چې موږ تاسو په خپل کورونو کې د غزار اخیستلو لپاره ترې استفاده کوو د دوغو چینی لوښو په کې هم ستر پرمختګ درلود او په ایرلند کې بیا د کتانی ټوکرانو د اوبدلو په برخه کې ستره ګټه ترې اخیستل کېدله. نو موږ تاسو ویلی شو چې اروپاله وچې یو له هغو وچې له جملو څخه ده چې زیات شمېر لاسي کارونه پکې سرته رسول کیږي. د دې ترڅنګ که درمونه وګورلی زده کوونکو د اروپا د لویې وچې دویم لاسي برخه چې د هغه ماشیني صنایع دي، یو خو موږ تاسو صنعتي برخه کې لومړنی چې دي لاسي صنایع دي، دویم برخه چې د هغه خپله ماشیني صنایع دي. نو ماشیني صنایع چې یو درنو زده کوونکو اروپا د ډبرو سکرو د زیرمو او شه حاصل او نقل د په درلودلو سره په نړۍ کې لویې صنعتي سیمه ده چې د اروپا درنه صنایع د لویې صنعتي کارخانې د قانونو ترڅنګ جوړې شوې دي چې همدارنګ د اروپا د صنعتي لویو ښارونو او بندرونو هم د سمندرونو او سیندونو په غاړه کې رامنځته شوې دي، ځکه چې بندرونه له لارې څخه د اومو موادو او تولیدي توکو وړل او راوړل ډېر ارزانه سره رسول کیږي او دا د دوی په صنعت کې نور هم پراختیا راوړي. د کولای شي چې په اسانه توګه سره دغه کوم نقلیه وسایل چې دي صادرات او واردات په ښه توګه سره سرته ورسوي. د اروپا له مهمو بندرونو څخه درنو ځکوونکو یو هم د امریستردم د بیړیو چلولو د کانال په غاړه د شمالي سمندرګر په ساحل کې د روتاردم په نامه سره بندر دی چې د اروپا بل صنعتي لوی بندر چې بیا دی هغه درنو ځکوونکو هغه په ایټالیا کې د جنوا بندر له جملو څخه شمېرل کیږي او د اروپا د لوی وچې مهم صنایع چې دی هغه د فلزات او الکترونیکي کې چې موجود دي، الکترونیکي سامان آلات دي او د ماشيني وسایلو تولید دي، بيړي چلول دي، د موټرونو جوړول دي او د سنور برخي دي چې دوی په دغه ماشيني صنایعو کې ترې استفاده کوي. هم شنن درنو غللی ځکونکو تروریزم هم د دغه یو برخه ده د اروپا د لوی وچې دا په خپل د اروپا په اقتصاد کې د تروریزم په صنعت کې د ارزښ وړ دی. کوم چې په اروپا کې د تروریزم ډیر تاریخي او کلتوري مرکزونه لکه د میوزیمونه، کلیساګانې، په هانتونونو او د اروپا هیوادونو د طبيعي شو شو سیمو د شتوالي له عمل څخه یو له هغو هیوادونو څخه د کوم چې د سپورنو اسانتیاو په باندې کې ډېر ښه پراختیا راوستلې ده او یو له یو لدې څخه یو هیواد بل هیواد ته د سپورنو اسانتیاوې په اروپا کې سیاحت او ګرځندوی ته وده ورکړې ده او نور پراختیا په دې کې راوستلې ده. د اروپا جنوبي غاړې چې بيدې درنه ځکونکو د مدیترانی سمندرګي ترڅنګ چې د لمریزي اروپا په نوم باندې شهرت لري، د اروپا د نورو سیمو وګړي ځان ته راجلبوي او دالی فورونو د غرونو وختو کې د ژمنی یولو لپاره په لیرې توګه سره کاشه ترې اخیستل کیږي او زیات کسان دغه سره لیوالتیا لري تر څو د دوو ځایونو څخه لیدنه وکړي. او هم چې نن درنو غللی ځکونکو په ځینو اروپایي هیوادونو کې د جشنونو مراسم، قصرونو، تاریخي او معماری هنري اثر د تروریزم نوري صحیح شمېرل کیږي، کوم چې زیات کسان غواړي د دوو ځایونو څخه لیدنه وکړي او د دوی په باره کې معلومات ترلاسه کړي. نو خو ژوګل لیز کون کو تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د لاسي صنایع او قانونو په حق معلومات ولبستل او سم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې پرې برخې به د اروپا د لوی وچې د ترانسپورت په حق معلومات لاسته راوړي. دا چې اروپا لوی وچې یو له دریمو لوی وچو له جملو څخه شمېرل کیږي، یعنی ورسته د افریقا او آسیا څخه دویم لوی وچې دریم لوی وچې د کوم چې پراخوالی زیاتې. نو خو ژوګل لیز کون کو په دې لوی وچې کې لوی وځي څخه او بل ځای ته سوداګریز مالونه او انسانانو وړل او راوړل په زیاته کچه سره کیږي چې دې برخې ته موږ تاسو د ترانسپورت نمبر کولای شي. هم په دې بل اصطلاح سره موږ تاسو د سویل سو ترانسپورت عبارت له هغه کلمې څخه دی چې دې وځي څخه او بل ځای ته د سوداګریز مالونه او انسانانو د وړل او راوړل څخه عبارت دی. دا کوم وړل او راوړل چې دا یا به د ریل په واسطه سره، یعنی ورګاډ په واسطه سره، یا به د موټرونو په واسطه سره، یا به د بیړی او الوتونکو هم د پی پی لینونو په واسطه سره سرته رسول کیږي. چې موږ تاسو ویل شو چې وړل راوړل یا هم حمل او نقل په بیره بیلو لارو چارو سره سرته رسول کیږي، چې لومړنی چاره چې ده هغه په خپل سړک یا هم لوی لار ده. په اروپا کې درنو سکونکو د ش سړکونو او لوی لارو جوړول په لومړني پړاو کې د نظامی او سوداګریزو د اړتیاو د پوره کولو لپاره منځته راغلل. دوی غوښتل د خپلو نظامیانو لپاره اسانتیا برابر کړي تر څو دوی وکولی سي چې په دې برخه کې پرمختګ راوړي او کوم خنډونه او ستونزې چې دي دغه کوم واټن چې دي په درو څلور ساعتونو کې تایید کوي هغه د سړکونو د صفالي په واسطه سره وکولی سي چې په یو ساعت کې تایید کړي. همدارنګه درنو ګللی زده کوونکو سړکونو کې د روم امپراتوري د خپلو لشکرو د چټک حرکت او لیږدونې لپاره د روم امپراتوري لومړي ځل لپاره سړکونه جوړ کړل چې په دې وروستیو کلونو کې د زیاتو موټرونو تولید هم د سړکونو د جوړونې سبب سو ځکه زیات موټرونه جوړ شول. ټکنالوژي کې پرمختګ راوړي نو په دې خاطر سره نور موټرونه هم زیات شول او هم چې نن لغړنیو سیمو څخه د تیرېدو لپاره تونلونه جوړ شول. مهم تونلونه یې د مونیچ پلان په نامه سره یاد سوي دي چې دا تونل د 12 کیلومتر اوږدوالی لري او د فرانسې او ایټالیا یو له بل سره دغه دوه هیوادونه یو له بل سره نښلولي دي. د دې ترڅنګ د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته د موټرانو جوړولو ته نور پرمختګ ورکول سو او دغه پروسه نور هم چټک شول چې په ختیځ اروپا کې په هیوادونو کې د ګړندې موټرونو شمیر په لږ اندازه سره د خپل نورو ځایونو کې بیا په زیاته اندازه سره دی. هم چې نن درنو غوړل لیست کوونکو په دریمه برخه کې د وسپنې لارې دي چې د وسپنې لارې یا هم د ریل کرشي چې د ورګاډي کرشم را تاسو ته ویل سو دا هم د دې جوړونه هم په اروپا کې واټ کې پیلس پر دغه جوړونه په